احمد چې بدیم په دې خبري مجله کې ستاسو قربان سهار پخې د نړۍ د شلو سترو صنعتي وادو په غونډه کې نن افغانستان ته پښتان دیشنو خبري کې شي
سترته دی ودیر
سرمشتیزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي
د جیشل سرمشتیزه په دشل کې د پاکستان سربیازم پر نړیوالو ژغ کړی چې پر طالبانو فشار رانه ولي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی
بشری مسائل سیاسي مسائل نه جلا کی او له بشری مسائل نه د فشار دی عالی کاروانه
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کابل کې ځکهونکې نجونی ګیلمنې دي
ټول نجونی
بیسنويشت پاتیو تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته جدي پاملرنه وکړي د طالبانو پلاوی د اروپای ټولنې له استازو سره خبرې کوي او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د مقتدا صدر ګوند مخکې دی د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو عمومي منشي وايي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د ولوی ناورین مخاوني ولشي انټونیو ګوتیرش پرون وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخي هڅې وشي
Exactly 4 weeks after the Geneva humanitarian
دقیقاً څلورو نه دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې و اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ پړې لري دوه 13 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د ناورین سره مخ دي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لاري ولټول شي او د ډیرو مالی سرچینو په برابرولو کې د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه خو ویل کیږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان مرمنو د ژغونو د اوریدو عملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ موایس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړی چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د شزو د برخې مسول ټاکل شوی دی سره له دې چې شاخلي موایس د افغان مرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی خو ګڼو فعالانو د ویشز پرځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده اخو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان مرمنو او انجونو په سختي ګټل شوی لاسراوړنی باید خوندي او حقونه یې تضمین شي هغه دا ټینګار هم کړی چې د افغان مرمنو پرتبه د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅ کله بیا په خپل پښو ونه دري شي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای د دوی پلاوی به د اروپای ټولنې له استازو سره خبري وکړي مولوی امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې وی غونډې ته وکړه هغه وویل طالبان له اروپا سره شی اړیکې غواړي
موږ له اروپای ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه ورسته اوس مثبت تعامل ولري نوې حکومت نه غواړي چې ولسی د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي دا وزارت هیڅ په ګټ نه دی
د متقیب خبره طالبانو تردید مده امریکا جرمنی او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان لغړیو سره لیدلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونې لیدنه صادقانه او مسلکی بللې ده خو ویلې دي چې د دوه غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمټ پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې شي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډیر رایې ګټلې دي عراقی چارواکی وای د اکشن بی پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.5% و د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونده 3% شکته بلل شوې ده په عراق کې پارلماني ټاکنې لټاکل شوې نیټه څخه 2 میاشتې مخکې تر سره شوې د عراق د انتخاباتو کمیسیون و چارواکی وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شوې رایې لمخې تر دې د مبصر کړي د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري د مقتدا صدر ویان ویلي تر دې دمه 3 څوکۍ ګټلې دي تیر ور د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودي عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهره وکړي سو بل اخر د عادل عبدالمهدی حکومت وپرځید او پر زید مصطفی کاظمی سر اعظم شو کاظمی له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه و شو ده خو خپل او ګوند ټاکنو ته ونه درېدل د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د ارمان عبدالعالی پونم د وزوان هلک د اعدام حکم وځندوي آرمان د خپل ملګری په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تموه د ایران حکومت دغه د اعدام حکم وړم کالج راکړي خو یې ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات ورسېدلی چې د ایران قضایي چارواکي غواړي په آرمان باندې د اعدام حکم د چهارشنبې پروسه اجرا کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي د تهران لویدیځ ته په کراچ زندان کې دم کړي وي ځانګړې خونې ته انتقال شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر 300 کلونو د کم عمره کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو له مخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کیږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپله ملګری وژلې او هغه وخت عمر له 300 کلونو کم و. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپل ملګری په وژنه اعتراف کړی و خو وروسته ترې منکر شو. دا خبرونه دا سجی راډیو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. ټاکل شوی د نړۍ د شلو سترو صنعتي یا جیشل مشان نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا صدر اعظم چې هیواد د جیشل مشي کوي محلنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپې ټولنه اندیشمنه کړي چې ممکن یو ځل بیا اروپای هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفی الله سنگزی پورا پورک.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړي نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایتالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان څرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 14 د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 مرستې ژمنه وشوه مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 اړتیا ده څو 1,000,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې $600,000,000 څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان صدر اعظم وایي که پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار دوام وکړي په دې هیواد کې به یو ځل بیا د نوې ملسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک دی او امریکا ته پکار ده چې حالت منظم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې خبرو د عمران خان موخه د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندو پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان په ځلونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله پاکستان لا دا کار نه دی کړی. د پاکستان صدر اعظم د لندن یوې آنلاین رسنۍ میډل ایسټ آی سره په خپله نوې مرکه کې ویلي، پر طالبانو بندیزونه او د دوی یوازې پرېښودل ناورین ته لار پرانیزي. هغه چې لاله وړاندې نښانې لیدل کېږي
اوس د افغانستان لپاره نازک حالت دی. نړۍ ښایي چې دوی سره خبرې وکړي، ځکه که دوی له ځانه لرې کړي طالبان به په داخل کې خپل تحریک لا سخت دریڅ کړي. دا وضعیت په ډېر اسانۍ طالبان د 2000 لومړي یعنی شل کاله پخوانی حالت ته وړی شي، چې داسې وضعیت بیا ناورین دی.
عمران خان د نړۍ لخوا په افغانستان د روان فشار په اړه اندېښنه ښایي او زیاتوي، که وضعیت همداسې دوام وکړي نو حالت به د نویو میلسیزې په څیر شي. په نویو مکلونو کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وه چې په پایله کې د دې هېواد ټول بنسټونه ونړېدل او میلیونونه افغانان نورو هېوادونو ته کډه شول. عمران خان وایي امریکا غوښتل په افغانستان کې جمهوري نظام بقا وکړي، بشري حقونو ته درناوی ځای ونیسي او د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي، خو د ده په خبره د طالبانو په راتګ سره دا هر څه له منځه ولاړل. د پاکستان صدر اعظم طالبان د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو غوره وسیله بولي او زیاتوي دوی توانېدلی چې په هر څه واکمن شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدي وروسته دې ډلې په بېلابېلو ولایتونو بریدونه کړي، چې د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوه دروازه او په کندوز کې وروستي بریدونه ملکیانو ته ډېره مرشوبله واړول او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د اګست په 26مه د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوې دروازې په برید کې 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول. عمران خان په خپله مرکه کې دا هم ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره بشري حقونو ته د درناوي او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکړو ژمنه کړې او نړۍ هم د دې ژمنو عملي کېدو ته په تمه ده. عمران خان د افغانستان په مخکنی حکومت هم نیوکه کړې او هغه یې یو مفسده اداره بللې. خو د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس غني په مشرۍ حکومت بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنه او ویل یې باید دواړه سپیناوی ورکړي چې سره څه اړیکې لري. طالبانو که څه هم د عمران خان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې له نړۍ سره د ښو اړیکو خبره کړي او په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره وروستۍ لیدنې هم مثبتې بولي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تېره اونۍ رسنیو سره مرکه کې د طالبانو په ملاتړ د عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو له څرګندونو ملاتړ وکړ او ویې ویل دا په دې معنی نه دي چې کنې پاکستان د دوی په استازولۍ غږیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي نړیواله ټولنه دې پر طالبانو فشار نه راولي. یوشت میر افغانان چې له کابله اسلام آباد ته ځي شکایت لري چې د الوتکو ټکټونه څو برابر زیات شوي دي. له کابله اسلام آباد ته اوس د الوتکې یو ټکټ تر $1000 ګران دی. نور په دې راپور کې
پاکستان ته د هوا له لارې سفر خو په لوړه بیه، د ځمکې له لارې د دې هیواد لخوا پلو تړل کېدو او د دواړو خواو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټکټونو د لوړې بیې له امله نشي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټکټ بیه له $1000 پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمېر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وځنډول. له دې سره هممهاله د طیارو ټیکټ نو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټیکټ بیا له $1500 څخه $1000 ته پورته شوه. له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی آی هوایی شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول. خو د کامیار هوایی شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایی شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولې دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو را په دې خوا پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې د کامیار هوایی شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو، مخکې تر دې چې د ښاغلي متقی څرګندونې خبرې کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
وال سټریټ جرنل رسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. رسپانه لیکي چې د سخ کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزی بانک د 9.4 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمنۍ کنګل کړې ده. د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 یې له وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 14 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا FAO مشر ریچارډ ترینچارد ویلی چې دا په افغانستان کې په 15 تر 16 کلونو کې تر ټولو شدیده وچکالی ده. د همدارس ویلی چې دغه وچکالی د بزګرانو ژوند هم له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. وال سټریټ جرنال وړاندې زیاتوي چې د افغانستان 12% ځمکه د کرهنې لپاره مناسبه ده، خو دغه هیواد 80% نفوس پر زراعت او بڼوالۍ متکی دی. د ورسپانې له قوله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت لا نه دی توانېدلی څو وزګار او بېوزده خلکو ته چې له دغې وچکالۍ ځورېږي د کار زمینې د مساعدولو په برخه کې کومه کړنلاره وړاندې کړي. ورسپانې د وچکالۍ په زیاتېدو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د اختلاف موضوع ته هم اشاره کړې. ورسپانې ویلي چې په کابل کې تر طالبانو مخکې د افغان حکومت او د ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه وه، خو ایران پر طالبانو له خپل نفوذه کار اخیست او هڅول یې څو په نیمروز کې د اوبو یو بند ته ګواښ پیښ کړي. انډیپندنت برتانیوي ورسپانې افغانستان ته د امریکا د بشر دوستانه مرستو د ترسره کېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې وکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو دولت به په رسمیت پیژني. دا پریکړه چې امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې کوي د قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ تر 2 ورځنیو خبرو وروسته اعلان شوه. دا خبرې د دواړو لوریو ترمنځ اگست میاشتې راورسته لکه چې کابل د طالبانو لاس تلویدلې په لومړی ځل ترسره کیږي. د ورسپانې له قوله په داسې حال کې امریکا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام خبره کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنیدو سره د بشر حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه محدود شوي دي. د طالبانو حکومت په هڅه کې دی چې په نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي او دا وړتیا پیدا کړي چې لا بل قوه اقتصادي ماتې سره مبارزه وکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شودلې چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دې بحث ګډونوالو او چلوونکي یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د ځینو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه په عمل کې بل څه کوي. صفی الله سنکسی راپور لري.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم zarar و نه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائل نه جلا کړي او له بشری مسایلونه د فشار د عالی کاروانه خلی.
د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکه کولی او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي، خپل مجالس هم مثبت او ښه وبالل. سره له دې چې متقید او کړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه و چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال وو ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه غږیږم چې په یو تر ټولو سخت دریځه ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره بریالی نه شو، خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing schools?
د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل د دوی پر اتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید 19 په خاطر تړلي وو. هغه وویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کېږي. طالبان د اګست 15 واکته ورسېدل. واکته رسېدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,24,000 زرو زیات کسان وایستل.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر سلطان برکات وویل چې طالبان ولې نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د کابل او دیرشو نورو ولایتونو زده کوونکي نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه کوي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان په درو ولایتونو کې تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته ځي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پایل په اړه دوګونی چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په دریو ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د محل نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجانې لیسې زده کوونکې شکیلا ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولګي والی هر ورځ ښوونځی ته راځي. موږ له دې وضعیت راځو او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولای شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکي چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمې بلخي په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل په اړه تاسې وایي
اوس زموږ درسونه روان دي. زه په 12 ټولګي کې یم او هر ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي لشته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي مروه وایي
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي د جنګیو پر راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو او دا په دې حالت چې د وروستیو ورځو کې په 3 ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی ده. زده کوونکي او استادانې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظمه توګه بیرته شروع شي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د هلکانو لیسې او منځنی ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې په 20 پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې ترڅنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس د غواندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی.
په دې اړه باندې کوم طرزالعمل یا کوم تصمیم چې تر کار لاندې ده په هغه اړه باندې انشاءالله موږ امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې دې ته د حل لاره ولټول شي تر څو د اسلامي اصولو سره سم دا روان او دا ستونزه پای ته ورسېږي.
خو ښاغلي کریمي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وايي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي ترڅو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون بې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخي هڅه وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان میرمنو د شغونو د اوریدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. مؤیس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تاسو د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د شزو د برخې مسول ټاکل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې په غونډه ته وکړه او هغه ویل چې طالبان د اروپا سره ښه اړیکې غواړي. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمی پایلې شې چې مقتدا صدر شیا ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډیر رای ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د اکشن بی پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 40% وه. او د ایران د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د ارمان عبدالعلي په نوم د یو ځوان هلک د اعدام حکم وزندوي. ارمان د خپل ملګري په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمامه د ایران حکومت دغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي خو یې ځنډاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د دې خبری مجلې روسي تر رسیدلیو دا ورسته راپور راخلو. د دې خبری مجلې د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دوی اندیشنه د کندوز په شهر کې د تیرې جمعې 14 زیاته کړي. نور په دې راپور کې
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو په کندوز ولایت کې د تیرې جمعې ورځ به می 14 غندي. دوی دا بغنون کې پیښه یادوي خو وايي د طالبانو حکومت دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلي او نفرت سبب ګڼي. سیجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. ښاغلی مهداد وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس پکار دي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړی زیاتوي
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعهتونه او تکیه خانی که په امن کې نوي ظاهر خبره ده چې خلک ناهیلی کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک په هندون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولست په ګډه د دغه ډول پیښو پر وړاندې سره یوسي ترڅو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
نه یوازې دا چې امارت محصلین موږ ټول ملت باید د دې بریدونو مخه ونیسو او مقامات د امارت نه موږ غوښتنه ده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یو خاص ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
د غزنی د ښار اوسیدونکو 25 کلن سید رحمان هم ورته غوښتنه کوي. دی وایي چې طالبان دي له هر ډول قومي ژبني سیمایز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت وساتي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. دا څنګه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې
دوی دغه وختنی له هغه ورسته کوي چې د تیرې جمعې په ورځ د کندوز ښار د خان آباد بندر د سید آباد گذر د شیګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال به میچاو د نوسوه او تر 200 پورې کسان یې مړه او ژوبل کړل. دغه خلک په داسې حال کې له طالبانو څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې طالبانو هم د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم خلکو ته په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په کابل، خوست او کندوز کې وروستیو چاودنو